Radio.
السلام علیکم. ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. د دې صفی الله ستانګزایم او د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن چهارشنبه د 1409 نویم کال د لیندې شپږویشتمه د 2020 کال د دسمبر 14مه په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د افغانستان په 8 ولایتونو کې تر 2 میلیون ډیر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. دا مو د سر موضوع د نور مهمې مسلې هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي بورا لاین سره په کتنه کې د تاوتریخوالي په ختمېدو او د اوربند په ټینګېدو ټینګار کړی دی. د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دغه دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د یو هیئت په مشرۍ پاکستان ته تللی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر روسیې انتقاد وکړ چې د مدیترانې ثبات ته د خطر پېښولو چارو ته دوام ورکوي. پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیبورا لاین سره د تاوتریخوالي پر ختمېدو او د اوربند پر ټینګښت خبرې وکړې. جمهوری ریاست په یو اعلامیه کې وویل دواړو مشرانو پرون ناوخته په ارګ کې د کتنې پر مهال د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اړوند بنسټونو د مرستو پر غور انسجام هم خبرې وکړې. ولسمشر غنی په دې کتنه کې ویلي حکومت ته په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د منلو وړ نه دی. بلخوا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن ویلي روانه اونۍ په هدفي وژنو کې 10 افغانان وژل شوي دي. ښاغلی ویلسن د کابل د مرستیال والي محبوب الله محبي وژل کېدو ته په اشاره په یو ټویټ کې ویلي دا ډول بې مفهومه حملې باید ودرول شي. د طالبانو سیاسي دفتر وایي دغه دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د یو هیئت په مشرۍ پاکستان ته روان شو. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه په ټویټر کې لیکلي د سفر کې بعد دوی هیئت د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. د دولت او طالبانو ترمنځ هغه مذاکرې چې د سپتمبر په 12مه پیل شوې وې د 20 ورځو لپاره ځنډول شوې دي. د دولت هیئت د نورو سلا مشورو لپاره پرون کابل ته ستون شو. د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون له حکومت غوښتنه وکړه چې د ملکي مرګ ژوبلې د راپورونو په اړه بشپړه څېړنه وکړي. کمیسیون دا غوښتنه وروسته له هغه مطرح کړه چې په لغمان، ننګرهار او کندهار کې د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. د بشري حقونو د خپلوا کمیسیون د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنګ پرون ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې برخه اندېښنې لرو، له حکومت نه غواړو چې خپل څېړنو پایلې خلکو سره باید شریک کړي او عاملین وپیژندل سي، عدالت د قربانیان لپاره تامین سي او دا پیښې د نړیوالو بشرپاله حقونه ښکاره نقض دي.
د شنبې ناوخته د کندهار په ارغنداب کې تر 100 د زیاتو ملکانو د وژل کېدو ادعا شوې ده. د بشري حقونو خپلوا کمیسیون وایي د دې پیښې په اړه دوی هم خپلې څېړنې پیل کړي. تېر یکشنبه په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې په 2 پیښو کې د 2 ملکانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. د پکتیکا چارواکي وایي په مرکز خرنه کې د پلتو بند جوړولو چارې په چټکۍ روانې دي. دغه بند د بنسټ ډبره د دوشنبه په ورځ کې ښودل شوه. د والي ویاند غازی دانش ازادي راډیو ته وویل
د پلتو بند چارې د راغلي پلاویو له طرفه رسمن پیل شوې. په نوموړي بند باندې 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې چارې به یې په 3 کالونو کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د اوبو د تنظیم ادارې ویلي د دغه بند جوړونې لګښت د مالی وزارت لخوا ورکول کیږي. په پکتیکا کې دغه لومړنی بند 1.5 متره لوړوالی لري چې د دغه ولایت 2500 هکتاره ځمکه به ترې خړوبه شي. د د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر روسیې انتقاد وکړ چې د مدیترانی ثبات ته د خطر پیښولو چارو ته دوام ورکوي. پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې وویل روسیه هڅه کوي د سیمې د شاوخوا په پرتو هیوادو کې بلوا، شخړو او بیلتون ته لمن ووهي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا څرګندونې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د هغو مخکینیو خبرو په ځواب کې وکړې چې پر امریکا یې په سیمه کې د سیاسي لوبې د پرمخ بیولو تور لګولی و. د اسرائیل دفاع وزارت وایي د توغندیو له بریدونو د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره یې د دفاعي سیستم څو ازموینې وکړې. د اسرائیل د مرکزي دفاع د سازمان مشر موشه پاتل پرون سه شنبه وویل بیلابیل پوځي وسایل وازمویل شول. د هغه په خبره د ایران د تهدیداتو او د اسرائیل په شمال او جنوب کې د نیابتي جګړو له کبله دغه اقدام شوی دی. چارواکو ویلي په پرونیو تمریناتو کې د امریکا د راکټي دفاع پوځیانو هم برخه اخیستې وه. او د بیلاروس پولیسو په پلازمینه مینسک کې د بیلاروس د ژورنالیستانو د اتحادیې مشر د پښتنو ګرویګونو لپاره احضار کړی. له آندری باستونیتس د هغو فعالیتونو په تړاو څېړنې کیږي چې د چارواکو په خبره د دغه هیواد ملي امنیت ته د زیان رسولو سبب شوي. د ژورنالیستانو اتحادیې پرون سهشنبه وویل باستونیتس ته پرون په ټلیفوني تماس کې امر وشو چې سبا چهارشنبه په مینسک کې د تحقیقاتي کمیټې مرکزي دفتر ته ورشي. دا پیښه داسې وخت کیږي چې په نیویورک کې ډیره د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په یو راپور کې بیلاروس د هغو هیوادونو په کتار کې راوست چې د زندانی ژورنالیستانو شمیر پکې په وروستیو میاشتو کې د پام وړ زیات شوی دی. په بیلاروس کې له اګست میاشت راهیسې 303 ژورنالیستان نیول شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15، چټي منفي 4. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 4، چټي منفي 1. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1، چټي منفي 15. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 6، چټي منفي 6. او جلال آباد اسمان ځای وریز، د تودوخې لوړه درجه 11، چټي 6.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو په اړه اټکل واورید. کولی شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دې خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یونیسف وایي افغان ماشومان له خوارزواکۍ سره مخ دي.
د یونیسف اخري څېړنې ښکاره کوي چې په 2018 کال کې افغانستان کې څه باندې 2.1 میلیون ماشومان له خوارزواکۍ سره مخامخ دي.
په کاناډا کې د یو څېړنیز بنسټ راپور وایي د اوکراین هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په اړه د ایران څېړنې ډېرې نیمګړتیاوې لري. په غزنی کې خزینه شاعرانو غونډه کړې ده.
یو لارې دا ده چې د شعر له خوا موږ باید له یو بل سره اتحاد ولرو، یو بل سره ګډون وکړو، اوږه په اوږه یو بل سره کار وکړو.
د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
سړی چې فیسبوک ته یو ځل سر وښکاره کړه حتماً یو څه وخت ضایع کوي، یعنی یو سپت وخت دومره زر ضایع کوي داسې بیخي به پوه نه شي.
بیا مو هم سهار په خیر راځو. لومړی مطلب ته، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د افغانستان په 8 ولایتونو کې تر 2 میلیونو ډیر ماشومان له خوارزواکۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې په خبره د کرونا ویروس یا کووید-19 ناروغۍ خپرېدو د دوی د مرستې رسونې چارې ټکنۍ کړې دي. چارواکي وایي په هیواد کې د جګړو شدت په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو وضعیت لا پیچلی کړی دی. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي دوی په 2021 میلادي کال کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د مرستې لپاره 1.2 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. په کابل کې د یونیسف ویان فریدون آریان ازادي راډیو ته وویل د دوی اټکل دا دی چې تر 2 میلیونو ډیر ماشومان به په دغه کال د خوارزواکۍ یا سوې تغذیې له ستونزې سره لاس او ګریوان وي.
د یونیسف اخري څېړنې ښکاره کوي چې په 2018 کال کې افغانستان کې څه باندې 2.1 میلیون ماشومان د خوارزاکي سره مخامخ دي چې په دې کې نږدې 900,000 ماشومان هاد خوارزاکي سره مخامخ دي. د دې لپاره چې یونیسف وچې کولی دغه ستونزې ته رسیدګي وکړي، اړتیا وینو چې موږ 21 میلیون ډالر نړیوال ټولنې څخه لاسته راوړو تر څو وچې کولی دغه ماشومان ته هغه خواړه او هغه خدمات وړاندې کړو تر څو وچې کولی د دوی ستونزه ورحل کړو.
د یونیسف ویاند وی په سخت خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د مرستې لپاره دغه اداره په روانه میلادي میاشت یعنی دسمبر کې هم 3.5 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. سحر د کندهار د درېیمې ناحیې اوسیدونکی ده چې وایي کوچنۍ لور یې د 2 میاشتو ده خو له 6 میاشتو راهیسې له خوارځواکۍ کړیږي.
لور می چې پیناسته تر دا اوسه پورې نس ناسته ده، نشه کیږي چې ډاکټران ته بیا یو دغم کوو بیا هم نشه کیږي، دواګانې ورته اخلو بیا هم نشه کیږي. د 2 میاشتو په ځای دی خو څخه د تر اوسه پورې نس ناسته ده.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څانګې کمشنرې رازیه سیاد تیره میاشت په کابل کې یو کنفرانس ته ویلي وو په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 2.9 میلیونو ته رسیدلی چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي. په کابل کې د یونیسف ویاند فریدون آریان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ خپرېدو اړو ماشومانو ته د دوی د مرستې رسونې هڅې زیانمنې کړې دي.
په 2000 کال کې موږ وختو تر څو 300,000 ماشومانو ته رسیدګي او کاغذ خوارځواکۍ سره هات خوارځواکۍ سره مخامخ دي. بدبختانه د کووید-19 راتګ سره دغه حالات لا نور هم کړکېچن شو، لا هم ستونزمن شو. فلهذا موږ ګورو چې په افغانستان د 4 ولایتو څخه په 20 ولایتو کې ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ دي. اما رقم چې ما ویل 2.1 میلیون ماشومان خوارځواکۍ سره مخامخ دي. از منګه موخه دا ده چې په 2020 کال کې وشي کوله چې باندې 400,000 ماشومانو ته خواړه او خدمات چمتو کړو.
که څه هم د خوارځواکۍ عمده علت بېوزلي او د عامه پوهاوي کموالی ګڼل کیږي، خو ویل کیږي په افغانستان کې روانې جګړې هم په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات کړی دی. په زیاتو ولایتونو کې ناامنۍ او د وچکالۍ دوام له خپلو سیمو د خلکو د بې ځایه کېدو سبب سوي چې په دغسې وضعیت کې د دوی ماشومانو ته وړ خواړه او لومړنۍ روغتیایي اسانتیاوې نه رسیږي.
جوان طریقه پولیس او یو شوی
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د غش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غوښتست دولت شپږنوي منځنۍ صفه باندې خبرونه همدا شیبه اوري. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره له احمد شیبر اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل نوې غنه کې په یو تروریستي برید کې د کابل د مرستیال والی د وژنې په اړه یو مطلب خپور کړی. محبوب الله محبی پرون سه شنبه په کابل کې د یو مقناطیسي بم د چاودنې په پیښه کې ووژل شو. ورځپاڼه لیکي محبی تر ټولو جګپوړی افغان چارواکی دی چې په دې ډول حملو کې وژل کیږي. واشنگتن پوسټ لیکي محبی داسې مهال وژل کیږي چې په افغانستان کې د هدفي وژنو لړۍ په زیاتېدو ده. په مطلب کې راغلي ډیرای دا وژنې داسې کیږي چې برید کوونکي د چارواکو پر موټرو کوچني بمونه نښلوي او بیا یې الوزوي. رسپانه په یو ورته برید کې د غور د ولایتي شورا د مرستیال مشر او په کابل کې د پولیسو د یو افسر د وژل کېدو د پیښو یادونه هم کوي او لیکي چې په افغانستان کې هدفي وژنې په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته په منظم ډول زیاتې شوې دي. ورځپاڼه زیاتوي سره له دې چې له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې روانې دي خو دا حملې دوام لري. د پرونیو وژنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. واشنگتن پوسټ لیکي تقریبا د وروستیو ټولو وژنو پړه چا نه ده منلې خو د حملو د هیواد په ټولو ښاري سیمو کې ویره خوره کړې او د وګړو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې پر افغان حکومت د خلکو باور زیانمن کړی دی. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په یو مطلب کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه یو معلوماتي راپور خپور کړی او د دې خبرو پر تاریخ یې رڼا اچولې. ورسپانه لیکي د سپتمبر په 12مه په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو هدف نه یوازې په افغانستان کې د جګړې ختمول دي، بلکې داسې یو هیواد ته چې د څلوېښت کلنې جګړې او وینو بهولو له کبله ځورېږي د سولې راوستل دي. وال ستریت ژورنال په 13 فبروري میاشت کې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې او د دې موافقې شرایطو ته هم اشاره کوي چې له مخې امریکایي ځواکونه په 14 میاشتو کې او په تدریجي ډول له افغانستانه وځي، او په بدل کې طالبان باید تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو د فعالیت مخه ونیسي. رسپانه د مطلب په دوام د افغانستان او امریکا لپاره د دې خبرو اهمیت ته هم کتنه کړې او په یو مورد کې لیکي چې د امریکا لپاره تر ټولو لوی چیلنج دا دی چې افغانستان او عراق د تروریستي حملو په مرکزونو بدل نشي. رسپانه د سولې د خبرو د ناکامۍ په صورت کې احتمالي عواقبو ته هم کتنه کړې او لیکي جګړه د طالبانو د نفوذ اصلي وسیله ده او د سولې د خبرو د ناکامۍ په صورت کې به نورې وینې وبهیږي. وال ستریت ژورنال هم دراز لیکي چې د دې خبرو ناکامي به له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د امریکا هڅې هم پیچلې کړي.
احمد تکالو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې لوستلې. په غزنی کې خزو د شعر او لنډې کیسې په ژبه له خزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه وکړه. په غزنی کې یو شمېر خزو د یوې غونډې په ترڅ کې د شعر او کیسې په ژبه له خزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف باندې دغه غونډه پرون جوړه کړې وه. دا غونډه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یوې ادارې لخوا چې د ښځو په برخه کې کار کوي یا یو این وومن په ملاتړ جوړه شوې وه. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
دا غزنی د ملي راډیو تلویزیون په تالار کې تر شلو زیات مېرمنې راغونډې سوي. په دې کې شاعرانې، د شعر مینوالې، د لنډې کیسو لوستونکي، د ښځو د حقونو مدافعینې او مدني فعالانې شامل دي. دې پر خپلو پړونو برسېره په غاړه کې نارنجي ټیکري اچولې، شعرونه او لنډې کیسې لولې. دلته د شاعرانو د شعر او لنډې کیسې له لوستلو سره نرمه او نازکه موسیقي هم غږیږي. دغه مېرمنې د شعر او لنډې کیسې په ژبه له ښځو سره د تاوتریخوالي د غندنې تر څنګ په کورنۍ او ټولنه کې له ښځو سره د تاوتریخوالي بد عواقب بیانوي. دغه غونډه د یو این وومن افغانستان په مالي مرسته جوړه سوې. د غزنی دغه مدني فعالانې او د ښځو مدافعینې وایي شعر او لنډه کیسه هغه ژانرونه دي چې په ټولنه کې خلک زیاته لیوالتیا ورسره لري، ځکه دوی له دغه لارې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کوي. د دوی په خبره غزنی هغه ولایت دی چې دلته د ښځو وضعیت چندان ښه نه برېښي. نظیفه صالح د غزنی له واغز ولسوالۍ څخه دغه مشاعرې او د لنډو کیسو غونډې ته راغلې. دا وایي د دغه غونډې موخه ښکاره ده، دلته راټولې سوي ښځو خپله مینه د ټولنې له خلکو سره د شعر او کیسې په ژبه شریکه کړه. دوی وغوښتل چې په ټولنه کې د له ښځو سره تاوتریخوالی نه بلکې مینه کېږي.
د نننۍ برنامې هدف دا و چې د غزنی ولایت ټولې مېرمنې په یو شاعرانه فضا کې سره راغونډې شي او خپل درد د شعر په ژبه باندې بیان کړي.
په افغانستان کې ښځو ته لا هم د دوهم موجود په سترګه کتل کېږي او د کور په څلورو دیوالونو کې محصوره دي. بنفشه لنګری د دغه ولایت له قره باغ ولسوالۍ څخه دغه غونډې ته راغلې. دا وایي موږ په لومړي وار د شعر او لنډې کیسې په ژبه د تاوتریخوالي د مخنیوي ژغ پورته کړ.
شعر چې دا ځان ته ډېر پیغامونه لري، پیغام دیوالي، پیغام د هماهنګي او یو بل منل، چې دا هم کولای شي یو لارې دا ده چې د شعر له خوا موږ باید له یو بل سره اتحاد ولرو، یو بل سره ګډون وکړو، اوږه په اوږه یو بل سره کار وکړو.
دا چې د شعر او لنډې کیسې ژبه تر کومه بریده د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په راکمولو کې رول ترسره کولای سي، نفیزه صالح وایي دا ډیره خوږه پسته او درنه ژبه ده، نو ښه اغیزه کولی سي.
شعر او شاعري چې ده دا په ذهنیت باندې ډېر یو مثبت اغیزه لري، یو څوک کولی شي چې خپل درد د شعر په ژبه بیان کړي او خپل غږ تر نورو پورې ورسوي. موږ کولی شو په ګډه سره یو له خشونت څخه یا له تاوتریخوالي څخه لرې ټولنه ولرو.
شعر او لنډه کیسه د خیال، عاطفې او احساس د بیان تر ټولو اغیزمنه وسیله ده.
لغزنی باور سوگاوند ولایت پکتیکا ته هلته د پلتو د بند د جوړولو چارې پیل شوې دي. د پکتیکا چارواکي وایي په دغه بند باندې به چې په دریو کالو کې جوړ شي 1,340,000,000 افغانۍ لګښت وشي. احسان آریان او نور جزئیات.
د پکتیکا ولایت یو شمېر مدني فعالان او اوسیدونکي کالای وي خو په دې ولایت کې د کلونو غوښتنو وروسته د پلتو بند د چارو پیلېدو ته خوشحاله او هیله من دي. له بلې خوا په ځایي او مرکزي ادارو غږ کوي چې د لویو پروژو چارې په ښه کیفیت او په وخت د پروژې له ډیزاین سره سمې بشپړې کړي. دوی وایي حکومت له دې وړاندې د پکتیکا له خلکو سره په نورو برخو کې هم ګڼې ژمنې کړي چې لا یې هم د پیلېدو څرک نه لیدل کېږي. مدني فعال احسان الله احسان وایي
چولاس یوازې د دې کار دی عملی کولو لپاره دا غوښتنه نه لري چې بند باید جوړ شي. هغه څه چې په قانوني چوکاټ کې، هغه څه چې د انجینري په لیول کې د دې کار لپاره کوم معیار ټاکل شوی ده، په دې هیله چې دغه بودیجه همدلته په دغه کار کولو باندې مصرف شي.
په افغانستان کې د پرختیایي چارو مشر عبدالرحمن آتش د پلتو بند د پروژې د جوړېدو په اړه د خلکو غوښتنو او وړاندیزونو ته په پام وویل چې دوی هڅه کوي څو یا د پروژه په کم وخت کې په ښه کیفیت بشپړ کړي.
دغه درې اساسي اهداف په اساس باندې مخکې ځو. یو د اهدافو نه مو دا ده چې موږ پروژه باید اقتصادي تمامه کړو. دویم هدف مو دا ده چې کم وخت کې باید دا مخکې یوسو. او دریم هدف مو دا ده چې دا باید په کیفیت
د پلتو بند چې عملی چارې به هم ژر پیل شي په جوړېدو یې 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې په دریو کلونو کې به بشپړ شي. د پکتیکا ولی مجیب الرحمن سمکنی هم مني چې د پلتو بند پروژه له کلونو وروسته پیل شوه. نوموړی د دغه پروژې د پرانیستلو لپاره له مرکز څخه راغلي پلاوي ته پخوانۍ هغه ژمنې هم وریاده کړې چې افغان ولسمشر او د مرکز کابل په کچه یو شمېر ادارو له دې ولایت سره کړې وې او د ژر عملي کېدو غوښتنه یې وکړه.
دغه باندې نن موږ پټ کوو کده لاس کله مکه جوړ شوی وای د پټو په حقیقت کې دی غلې او د میواجاتو ګدار او کندو وي د محلي اورګرنو د لوی رئیس امنه دا وختونه ده چې د دې ولس ډاکټر زموږ ته ورور سره
د پلتو بند د چارو پیلیدا کا لوی خو بیروزګاره کسانو ته کار پیدا کوي. لابل خو د پروژې له تکمیل وروسته به د ولایت د بیلابل سیمو 3,500 هکتار ځمکه هم خړوب شي چې دغه کار به د پکتیکا د خلکو په کرنه او اقتصاد ښه اغیز وکړي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کاناډا کې د یو څیړنیز بنسټ راپور وایي د اوکراین هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په اړه د ایران څیړنې ډېرې نیمګړتیاوې لري. دا راپور د هغې الوتکې په اړه دی چې په تیره جنوري میاشت کې د ایران د سپاهي پاسداران لخوا د تهران د هوایي ډګر پر آسمان په توغندي وویشتل شوه. اوس ویل شوي د پیښې په اړه د ایران په څیړنو کې ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله صالح محمد صالح رپورټ لري.
د کاناډا د یو خپلواک څیړنیز بنسټ راپور پرون سېشنبه په 9 اویا مخونو کې خپور شوی او موندنې ښیي چې د ایران په څیړنه کې ځینې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. د کاناډا د کابینې یو پخوانی وزیر رالف ګودل معذب شوی چې د څیړنو بهیر وڅاري. دی وایي د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې د نسکورېدو په تړاو د ایران مسؤلیت دروند و، ځکه یې نو باید مستقلانه څېړنې کولی او بالاخره یې اصلي پوښتنو ته ځوابونه ویلی. خو ګودل زیاته کړه د ایران لخوا داسې کوم اقدام نه دی سوی او د هغې پیښې په اړه اصلي پوښتنې لا هم ګونګې پاتې دي. هغه په دغه راپور کې لیکلي د الوتکې د نسکورېدو د غمیزې په اړه زیات مسایل نامعلوم پاتې دي. د اوکراین د هوایي شرکت الوتکه د تیرې جنوري میاشتې پر 3مه د تهران له هوایي ډګره تر الوتنې وروسته په توغندي وویشتل سوه. د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې ټوله 1600 سورلۍ او عمله ووژل سوه. په وژل سوو کې 3 تنه یې د کاناډا، 2 تنه د ایران او 13 تنه د افغانستان وګړي هم شامل وو. سپای پاسداران انقلاب ویلي چې الوتکه یې سهو ونویشتلې ده. د دغه ځواک په خبره دفاعي ځواکونو فکر کړی و چې دا الوتکه نه بلکې کروز توغندی دی. د ملګرو ملتونو د هوایي چلند ادارې تیره میاشت له ایرانه د څېړنو د بهیر د ګړندي کېدو غوښتنه کړې وه. وروسته اوکراین وویل چې ایران د څېړنو له بهیره ځان ډډې ته کړی دی. د الوتکې تر نسکورېدو 5 مخکې د امریکا متحده ایالتونو د ایران د قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وواژه. هغه پیښه د واشنگټن او تهران ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو سبب سوه او حتی د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د وسلول شخړې خطر زیات کړی وو.
د مهمو خبرونو لنډیز، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاین سره د تاوتریخوالي پر ختمېدو او د اوربن پر ټینګښت خبرې وکړې. د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دغه دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د یو هیئت په مشرۍ پاکستان ته روان شو. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر شپه ویلي په دې سفر کې به د دوی هیئت د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون له حکومت غوښتنه وکړه چې د ملکي مرګ جوبلي د راپورونو په اړه بشپړه څېړنه وکړي. کمیسیون دا غوښتنه ورسره له هغه مطرح کړه چې په لغمان، ننګرهار او کندهار کې د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. د پکتیکا چارواکي وایي په مرکز خرنه کې د پلتو د بند جوړولو چارې په ټکی روانې دي. د والی ویان غازی دانش آزادي راډیو ته ویل دغه بند به په 3 کې جوړ شي چې 1,360,000,000 افغانۍ لګښت پرې راځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر روسیې انتقاد وکړ چې د مدیترانې ثبات ته د خطر پیښولو چارو ته دوام ورکوي. د اسرائیل د دفاع وزارت ویلي د توغندیو له بریدونو د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره د دفاعي سیستم څو ازموینې وکړې. او د بیلاروس پولیسو په بلازمینه مینسک کې د بیلاروس د ژورنالیستانو د اتحادیې مشر د پښتنو ګرویګنو لپاره احضار کړی. له اندری باستونیتس د هغو فعالیتونو په تړاو څېړنې کېږي چې د چارواکو په خبره د دغه هیواد ملي امنیت ته د زیان رسولو سبب شوي. په بیلاروس کې بیلابیل خلک